ستړي مشي د فیسبوک کانال ساتي راټیو نه اوري او استاد د ریډیو خبرونه چلري ساته دوام لري د سهار شپګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نه 35 متره او د مخام شپګو د سهار شپګو په منځني صفه 2 شپګ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژره تر ژره له بندره خوشې کړي. سی پی جی په یو بیان کې د سیدی د یو پخواني همکار له قوله لیکلي سیدی چې د انارو میډیا په نوم یوټیوب چینل لره د جولای 14 له خپل زوی او فلم اخیستونکو سره یو ځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د بیان له مخې د سیدی زوی او فلم اخیستونکی وروسته خوشې شول خو نوموړی لا هم په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سیدی سمدستي او بې له کوم قید او شرطه خوشې او په افغانستان کې د خبريالانو ځپل بند کړي. د طالبانو حکومت روسا د سیدی د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. تاسو مهال چې په افغانستان کې خزي پکتر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه به برخې شوی د طالبان د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار نومړی ملي کانفرنس جوړ کړی. په دې کانفرنس کې چې دن په کابل کې پرانیستل شو د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون کړی و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د بیروزګاری او د کاري فرصتونو د جوړولو په اړه غلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نه یوازې ښځو ته په ډېرو دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نشته، بلکې نارینه هم له بیروزګارۍ شکایتونه کوي. په کونړ کې د هاون مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان او یو ماشوم وژلی دی. د کونړ امنیت قومندانۍ پرون دیوی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دا کسان ټول دیوی کورنۍ غړي دي. د دې ولایت امنیت قومندانۍ ویلي پیښه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلی کې پیوکور کې د هاون مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. د امنیت قومندانۍ په خبره ټپیان د سدابات مرکزی روغتون ته انتقال شوی او ډاکټرانی روغتي حالت له خطره وتلې خایي. زی اوسیدونکي وایي د هاون نه چاو د ګولې یا د ماشومانو لغړت څخه کور ته راوړی و او لوبي پرې کولې چې چاودنه وشوه او پیخره منسته شوه. د اروپا د هوا پیژندنې یوه اداره وایي تیر شنبې د جولای 8مه د نړۍ په کچه تر ټولو توده ثبت شوې ورځ وه. د اروپایي ټولنې د کوپرنیک د اقلیمي بدلون د خدماتو مرکز نن اعلان وکړ چې د ځمکې د کوری د تودوخې متوسطه درجه په دې ورځ د سانتیګریډ 10.9 درجې و، په تسهیل کې چې د تیر کال په جولای کې د تودوخې لوړه درجه 10.8 و. په تیر یو اونۍ کې د تودوخې څپې د متحده ایالاتونو، اروپا او روسیې پراخې سیمې وسوځولې. کوپرنیک مرکز روټرز خبري اژانس تایید کړی ده چې د تیر کال په جولای میاشت کې د دوی لخوا د تودوخې ثبت شوی ریکارډ د یک شنبې پورې مات شو. د مرکز له 1940 کال راهیسې د هوا حالات څاري. او د اوکراین د بهرنی چارو وزیر دیمیتری کولیبیا پیکینګ ته تللی څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین د هڅو د ترنګوالي په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې چین ته د کولیبیا سفر به د روانې جمعې تر ورځې دوام وکړي. د مسکو او چین ترمنځ اړیکې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته پیاوړې شوې دي. که څه هم چین ویلي چې په دې جګړې کې به بې پرې وي او د امریکا او د لویدیځو هیوادونو په څیر بعد اوکراین مرسته نه کوي، خو د پیکینګ او مسکو نږدې ملګرتیا د دې سبب شوې چې ناټو چین دا اوکراین په جګړه کې د مسکو مهم ځواکمنون کوي وبولي. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د نړۍ ځل دی چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالبه واوریدلای شئ. د افغانستان په زندانونو کې پر خبريالانو هغه کسان چې د طالبانو له لوري نیول شوي ستیریږي.
شکنجه و امحل و امر کول و امبیزتی و څلور ورځې په هغه کې هم په دوی په زندان کې هم
وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د کار ملي کانفرنس جوړ کړی، ځوانان بیا شکایت کوي
هیڅ دنده نشته چې کله چیرته ځو چې غواړو چې وظیفې ونیسو خو موږ ته هېڅ وظیفې نشته. ټول بیکار یو او له بیکارۍ نه پتنګ راغلی یو.
د دې سربېره بر سره واورې چې کرندې کړ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې شارج د فیره وای د دوه څلورمه ناسته په راتلونکي کې جوړېږي. خو دا چې چرته به جوړېږي بیا به په کوم مسایلو پکې خبرې کیږي په دې اړه نور جزئیات ته وروسته لرو. نور مطالبه مشته نړۍ ته هم سر ورښکاره کوو. هلته هم وغواړم
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیره وای د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړی استازي د ټاکلو په اړه هم خبري روانې دي. کرندې کړ د شنبه په ورځ د دوه د دریمې غونډې په مناسبت لرسنیو سره په خبرو کې د درې اونۍ مخکې جوړ شوې ویل چې په دې غونډه کې د ډېرو هیوادونو ځنګړو استازو په خپل سرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ وکړه. تفصیل په دې راپور کې
د دوه له درې می غونډې درې ونی ورسته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز د پیره کرندې کروای په دیناسته کې د ډېرې هیوادونو ځانګړو استادو په خپل څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونه او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد د ټاکل کېدو ملاتړ کړي. هغه له ډېکر پرون د دوشنبه په ورځ د دوه د درې می ناسې پاړه خبرالانو سره په خبرو کې ویل په دیناسته کې د بیلابیلو هیوادونو استادو د افغانستان لپاره د ځانګړي استاد پر ټاکل کېدو ټینګار وکړو او اوس دا مسله د میز په سر ده.
استازو په څرګند ډول ملګرو ملتونو سازمان ته دا موضوع بیان کړه د افغانستان مسله ډیره پیچلې ده، باید یو کس د دې کار مسؤل واوسي. د دې ټولو د تنظیم لپاره د یو مرکزي شخص ټاکل اوس د میز په سر دی.
مرمن ډیکر دا هم وویل چې د دوه په دریمه غونډه کې د هیوادونو ځانګړو استازو د افغان مرمنو د حقونو د ټینګښت موضوع د خپل هیوادونو لپاره مهمه وبلله. نوموړي وویل چې د دوه څلورمه ناسته هم جوړیږي، خو ویل چې د یوې لویې غونډې له جوړېدو مخکې باید ډیر بحثونه وشي. مرمن ډیکر وویل چې نړۍ باید د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د عمل پر بنسټ کوي، نه د هغوی د خبرو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافیری دا هم ویل چې تر اوسه طالبانو په عمل کې داسې څه نه دي کړي چې بندیزونه ترې لرې شي او د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. د دوه درې مناسبه د جون په دیرشمه په دوحه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي پښتون او د 15 هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شوی و، خو په دې ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو نه موجودیت لپاره خو نیوکو سره مخ شو. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو سره به د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخه شي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري هم کول، ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان روان وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما حضور ته په پام د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په اوسني وضعیت کې ټولو هیوادونو ته پکار دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نړیوالې ټولنې شرطونه او د افغان ښځو غوښتنې ومني. لډلی کویتا صدیقی ازادي راډیو ته ویل
دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوړي او منځوي کړي، همغه سي چې تر اوسه دوی په رسمیت نه دی پیژندلي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو او متحده ایالات کولای شي له طالبانو سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې ونه پالي او په دې صورت د غدل یعنی طالبان چې په بشپړ ډول سیاسي انزوا ته لار شي ار دې چې د افغان شذو غشتنې ومني.
مخکې تر دې د سیاسي چارو یو شمېر پوهانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کار څرنګوالي په ځانګړي ډول د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د اړیکو او د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته په اشاره سره ویلي وو طالبان دغه دلایلو ته په پام سره د دغه استازي له ټاکلو سره مخالف او سیاسي مشارکت ته لیواله نه دي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت ټول شمول دی.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری ویلي و چې د ملګرو ملتونو له خوا د ځنګړي استازي د ټاکلو لپاره له هم خبري روانه دي او تمه ده چې په راتلونکو کې د افغانستان په اړه باندې د دوه څلورمه غونډه هم جوړ شي. په همدې موضوع به تم شو د جمهوریت غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل هم د شیبر سره وصل دی. میاخیل صاحب تاسو ستړي مشي کته سره ته په پیل کې وایست چې دغه غونډه چې میرمن ډیکری یادونه کړې ده چې د افغانستان په اړه به جوړیږي او د دوه څلورمه غونډه به وي، فکر کوي په دې کې بیا د افغانستان په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي او نږدې راتلونکي کې تمه به وي چې دا غونډه به جوړیږي، ښځو ته به پکې بیا د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او یوازې طالبانو سره به خبرې کیږي؟
سلام دې سلام دې ورسېږي تاسو ته او ستاسو خدمتونه اوریدونکو ته. د دوهې پروسې او غونډه چې کوم یو ده د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه او اکثریت افغانان په دې عقیده دي چې دغه موجوده حالت چې کوم افغانستان کې ده دا قابل د قبول نه ده، ځکه چې یو نظام چې قانون اساسي ونه لري، هغه ولسی مشروعیت ونه لري، نړیوال مشروعیت ونه لري، هلته بشري حقونه او همدارنګه د تعلیم زمینه، د کار او ژوند او سیاست زمینه د ټول مسایل نه وي، نو دا د نړیوالې ټولنې جز نه ده. او نړیواله ټولنه یوازې د اوسره منفي تعاملات د افغانستان د خلکو په خاطر کوي چې یو څه کومکونه بشري کومکونه افغانستان خلکو ته ورسیږي، نو په دې خاطر باندې دغه غونډه جوړیږي. اما متاسفانه چې تر اوسه پورې په د افغانانو په منځ کې همدارنګه د سیمې هیوادونو تر منځ او د نړیوالو نورو هیوادونو چې لکه امریکا او روسیه او چین د دې تر منځ اختلاف تر نظر موجود دی چې دغه تغییر په څه شکل باندې راشي. نو زموږ په عقیده باندې دا ده چې هماغه فیصله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده هغه معقوله فیصله ده، چې یو منځګړی یو خاص اساسه تعین شي او تر څو د افغانانو په منځ کې همدارنګه د سیمې هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو تر منځ رفت و آمد وکړي او بالاخره یو متوسطه لاره رامنځته شي چې هغه کې هیڅ د نفي او انحصار او قدرت سیاست نه وي. او
میخیل صاحب په بخښنه سره تاسو یاد ونه کړی چې د سیمې هیوادونو د افغانستان په اړه افغانستان سره د تعامل په اړه باندې دوی یو نظر نه لري. دغه هیوادونه کم هیوادونه مو هدف دي، چین او روسیه یادوي، د طرف ته غرب یادوي، او دوی دواړه څه غواړي په افغانستان کې؟ دوی غواړي چې طالبان د دوی په خخ باندې حکومت وکړي، بیرته بهرنۍ پالیسي دوی ته ورکړي، سیاست دوی ته ورکړي. اصل کې دا هیوادونه په څه توافق نه کوي په افغانستان کې.
د سیمې هیوادونه چې موږ د اویا د دنیا هیوادونه نو موږ یو دنیا او یو سیمې منلرو. د سیمې هر هیواد د خپل ځان لپاره خپلې ګټې لري، خپل اهداف لري. ایران، پاکستان، د افغانستان شمال هیوادونه چې کوم یو دی، ازبکستان، ترکمنستان، همدارنګه تاجکستان، چین، روسیه، امریکا، اروپایان او حتی عرب به هر یو خپل ګټو لپاره کار کوي. اصلي مشکل دا دی چې مخکې چې موجوده حالت ټول په دې پوهېږي چې دا قابل د قبول هم دی او دوام هم دی، اما متبادل باید څه وي، په څه شکل باندې رامنځته شي. نو په دې کې اختلاف په نظر موجود دی، ځکه چې یو تعداد هیوادونه هغه طالبانو نه شلخې ټوپه غوندې جوړ شوی دی، نو چې هم خو یې په خپل تیری یو هم جانب مقابل. نو زیاتره هیوادونه تشویش دا لري چې دغه طالبان د یو بل په ضد باندې استعمال نشي. فرمان روسیا او چین داسې فکر کوي چې که چېرې امریکا یوازې طالبان په خپل لاس کې ولري کېدای شي چې بالاخره د یو د ګټو په ضد استعمال شي. همدارنګه امریکا هم نه غواړي چې طالبان د نورو هیوادونو ترمنځ د ایران یا د نورو هیوادونو په لاس باندې یو پراکسی ډله شي او بیا د امریکا ډلې تهدید کړي. نو دلته خبره دا ده چې یوازنۍ لار هم دا ده چې افغانستان کې کچې مشروع قانونمند او ولسوال حکومت وي. په هغه صورت کې بیا افغانستان نه افغانانو ته تهدید دی، نه منطقي هیوادونو ته تهدید دی، او نه نړۍ نورو هیوادونو لپاره. او کچې افغانستان کې دغسې نظام یا دغسې یو حاکمه ډله وي چې هغه نو ولسی مشروعیت ولري او نړیوال مشروعیت ولري، نو دا بیا د سیمې لپاره خطرناک دی، افغانانو لپاره خو خطرناک دی، ځکه چې دلته بیا نیابتي جګړې، نیابتي رقابتونه دا رامنځته کوي او په هغه کې د افغانانو خیر نشته.
او میخیل صاحب په دغه دوه ناسته کې چې څو نه مخکې و، په دې کې د طالبان د حکومت چارواکو کرندي کړته اغه په خپل خبرې کې ول چې اطمینان ورکړی دی چې په افغانستان کې خلک د دوی د حکومت نه خوشاله دي. تاسو څه فکر کوئ چې چیرته په افغانستان کې د طالبان د حکومت نه خلک خوشاله دي، دغه خوشحالي دوی څنګه ښکارا کولای شي؟ او چیرته راضی نه دي د دوی له حکومت نه، د خپل ناراضیتوب دوی څنګه ابراز کولای شي؟ څنګه نړۍ ته دوی د خپل پیغام رسولای شي چې دوی د طالبانو سره یا موافق دي یا مخالف؟
د ناراضي ټول فور دی دلایل دي چې یو دار چې ما ارزو کچري ټول هیوادونه د طالبانو د حاکمه ډلې سره راځي، نو ولې په رسمیت نه پیژني؟ ولې د افغانستان هر ورځ په درهاو او په لسګونو زره کسان د افغانستان نه وتلي او غواړي چې وځي چا چې وڅکیږي؟ یلته هم دا چې په افغانستان کې د هغه څنګه چې ازادي ده او د کار زمينه مساعده ده فقر ده نور مشکلات دي نو خلک وږي یعنی دا هغه نارضایتي ده غدا ملاکراسي ده چې ټول د دفاتر کې د خطر نیولې پر سره پر ټول ملایان چې هغه نه د کار تجربه لري نه اهلیت لري او هغه فرزند دلته تقرر لري او هغه تعلیم یافته کسان چې په داخل د افغانستان کې د بیرون نه خپره ده یعنی هغه ته هم زمينه د کار مساعده نه ده نو دا ټول هغه د نارضایتۍ نښې دي اما رضایت چې د نظام مالمي دی هغه د یو پروسه په اساس کېږي چې که چېرې یو قانوني اساس موجود وي او ټول ولس به دېونه راضي وي نو خو بسم الله ټاکنې دې وکړي که خلکو رایه ورکړله همدا طالبان به سړی د پولیسمن باندې وپېژني او خلکو به ورسره کار کوي او که چېرې رایه خلکو ور نه کړله یو شفاف میکانیزم د لارې دی ټاکنې وشي بیا به معلوم شي چې خلک ورسره موافق دي که نه دي نو زه په دې فکر کوم چې دا خبرې چې طالبان اطمینان چاته ورکوي یا وایي چې موږ حقوق د خلکو خوندي دي دا په هوایي شکل باندې نه کېږي ځکه چې قوانین د خلکو حقوق خوندي کوي که یو په یو اداره کې هلته محکمه او فرمانروایي محکمه یعنی یو پولیس جوړیږي هلته نو یا یو څوک چې هلته ټوپک په لاس کې دی هغه هم څارنوال دی هم تنفیذ د قانون کوي هم قضا او عدالت کوي نو تعدیب د قانون نه د هر چا بیا په خپله صدیقه باندې دی نو په دې خاطر باندې دلته قوانین دي چې هغه نظم رامنځته کوي هغه اصول رامنځته کوي او که دېو فرزن دا وایي چې یعنې په اسلام کې قانون اساسي نشته دی نو فقه ټول قانون دی یعنی فقه په خپل قوانین دغه دي چې وخت په وخت ایجاد شوي دي نو اوس وخت کې یو مدون قانون اساسي ته ضرورت دی او دا په ټوله دنیا کې دی په ټول ملکونو کې دی چې بل قوانینو نظام یعنی هلته عدالت هلته پرمختګ نه شي راتلی او حکومت ولې خکېدلی نه شي او خلکو سره خوشحاله نه وي
مننه کور ودان چون د یو سي د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشره او د ننګرهار پخواني والی والی شاه محمود میاخیل و چې د کرندی کړه د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارج دفیر په وروستي سرګندونه د سره خپل تحلیل شریک کړو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وش ساته د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وايي طالبان د افغانستان کې خبريالانو سره د دوی پروتوکول ظالمانه چلند و دروي ورزو په اړه نور تفصيل د فیروزی عزیزی په راپور کې اورو
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبريالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکې بللې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یوغتی چې د خبريالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي د غې کمیټې د دوشنبه په ورځ نو وخته د جولای په 22مه په خبرکړې خبر پاڼه کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی پاړه د دې څرګندونو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دایدي لقید او شرط پرته زر تر زر خوسی کړي په خبرپاڼه کې د خبريالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل شوی چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي خبريالان د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي په ورته وخت کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د ویونې په تیرېدو هم دغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات له کورنۍ سره نه دي شریک کړي د خاغلی سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غاک نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې خاغلی سعیدی 45 کلن دی او دغه د لوړ فشار درلودلو له امله کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي د سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرمن په توګه دغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تیرې اونۍ د یک شنبه په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د نامعلوم دلایلو له امله ونیول سول خو له څلور ساعتونو وروسته حسیب او وارث سعیدی بیرته آزاد کړل شوي دي هغه څه چې سی پی جی هم ویلي. خدا چې طالبان خبر اعلان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي، دا رینا ټلویزیون د سیاسي خبرونو پخوانی مسول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې، د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واشوالم، یو سات په امدا کابل کې ګرځید، بیا ریاست نه وته ویوډو آته و پغه تحقیق وا پس لاغینا بیا قصبی ته لاړو، بیا قصبین هم دغه سي باګرام زندان ته لاړو، چې په امدا ټول په دې حالت کې هم شکنجه و، هم حل و، هم تکول و، هم بیزتی و، سلور رزي په هغه کې هم په دې په زندان کې.
خغلی حسرت تیر 2022 کال د جنوري په 13مه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبر اعلانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدی د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د غشان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویاند خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاند ویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دینی ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبر اعلانو فعالیتونو ته ژمن دي، او دا ادعا هم کړې چې خبر اعلان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلا وطنۍ کې د افغان خبر اعلانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبر اعلانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د نه اتیا پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدی او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لوري د دوی د نیول کېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي چې په غزه کې د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو لپاره موافقې ته نږدې دي. نتانیاهو د څرګندونې په غزه کې د برمته او د کورنیو لوغړو سره په واشنگټن کې په خپله کتنه کې کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې پر ترنګ د اسرائیلو حمله دوام لري. تفصیل احمد تکل لورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اسرائیلي برمته او د کورنۍ غړو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې د دوی د عزیزانو د خوشي کولو لپاره یو موافقه کیدونکې ده. د څرګندونې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې د ښاغلي نتانیاهو له قول لیکلي. د بیان لمخه نتانیاهو د برمته او د کورنۍ لغړو سره د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې ولیدل. هغه ویلي دي چې بلا شک د یوې موافقې لپاره ټول شرایط چمتو شوي دي. نتانیاهو اوس مهال په واشنگټن کې دی او تمه ده چې د پنځشنبه په ورځ به ولسمشر جو بایدن سره وګوري او سبا به کانګرس ته وینا وکړي. نتانیاهو ویلي دي چې که څه هم د برمته او د خوشي کولو طرحه به ټوله په یو ځل نه بلکې په څو پړاوونو کې عملی شي، خدای باور لري چې په دې موافقه کې چټکوالی راتلی شي او په دې توګه به اسرائیل په داسې یو موقعیت کې وي چې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرائیلیان راخوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. له حماس او نورو وسلوالو ډلو سره لا هم یو سلوشل تنه اسرائیلي برمته شته چې اسرائیلي چارواکو یې په غیاب کې تقریبا دریمه برخه مړه اعلان کړي دي. په غزه کې د اوربند او د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو لپاره د موافقه طرحه په 13 میاشت کې د ښاغلي بایدن لخوا او د مصر او قطر په منځګړتوب چمتو شو او 13 میاشت خوځښت پکې راغی. تمه ده چې د اسرائیلي مرکچیانو پلاوی به د پنځشنبه په ورځ له حماس ډلې سره د اسرائیلو په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو د خوشي کولو په بدل کې د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو په اړه بیا خبرې پیل کړي. خود حماس یو مخکخ چارواکی ویل دی چې د اسرائیلو د صدر اعظم په دریض کې هیڅ نوې خبره نشته. سمی ابو زهری رویټرز خبری آژانس ته ویل دی چې نتانیاهو تر اوسه هم پر خپل پخوانی دریض ولاړ دی او مرکچی پلاوی یوازې د دې لپاره خبرو ته استوي چې د اسرائیلي برمته او د کورنۍ غوسه غلی کړي. په عین حال کې د اسرائیلو پوز ویل دی چې پرون یې د غزې پر جنوبی ښار خان یونس د ټانکونو او الوتکو په حملو کې لسګونه وسلوال وژلې دي. د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیلي پاوځ په حملو کې تر دې دمه د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 9000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
د د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د طالبانو حکومت نن په کابل کې د نمړي زل لپاره د کار ملي کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې چې پارک جوړ شو د طالبانو حکومت چارواکو خصوصي سکتور او د نړیوالو موسسو استاسو برخه درلوده. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې خزي د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار څخه راګرځول شوې دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ډیرو دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای نن لومړی ځل د کار ملي کانفرنس کوربه و. ویل سوي چې طالب چارواکي به د دوه ورځنی کانفرنس کې چې په ار کې جوړ شوی د بیکاری د لاملونو او حل لارو په اړه بحث وکړي او په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ کمول لپاره به د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې همکاري وغواړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کانفرنس کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ګډون د خصوصي سکتور او نړیوالو مؤسسو استازو پکې ګډون کړای و. بیکاری او بیوزلی د تیر حکومتونو نامنۍ د پوهنې کیفیت ته نه پاملرنې بے انډواله صادراتو په افغانستان کې د جرمي او مافیایي اقتصاد میراث وباله. نوموړي ادعا وکړه چې پر افغانستان د دوی تربیه واکمنې دوه وروسته خلکو ته په بیلابیلو برخو کې د کارموندنې په برخه کې پرمختګونه سوي دي.
باور لرم چې په فعالیتونو سره چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا له فتح وروسته تر سره شوي ډېری هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده او د همدغو فعالیتونو په پراختیا سره به ګڼ شمېر نورو هیوادوالو ته همکاري فرصتونه رامنځته شي.
مولوي عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ د کمولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. بلخوا د طالبانو د حکومت د کار وزارت سرپرست مولوي عبدالمنان عمری په دې ناسته کې وویل دوی په هیواد کې د کاري زمینې د کچې لوړولو لپاره د افغانستان د کار په قانون کې تعدیل رامنځته کړای خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. همدارنګه په افغانستان کې د کار نړیوال سازمان ILO مشر رامین بهزاد په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دغه سازمان د هڅو د دوام او پراختیا خبره وکړه او په دې برخه کې له افغانانو سره د دغه سازمان د همکارۍ ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر لوستي ځوانان او د دولتي ادارو له دندو لرې سوي کارکوونکي د بیکاری او بد اقتصادي وضعیت له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو ځوان اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د کار په لټه کې دی خو کار نسی موندلای.
هیڅ دنده نشته چې کله چیرته ځو چې غواړو چې وظیفې ونیسو خو مونږ ته هیڅ وظیفې نشته. ټول بیکار یو او له بیکارۍ نه پتنګ راغلی یو. هیڅ وظیفې نشته او دولت نه مونږ ته قطعه دادی چې د کار زمینه برابره کړي.
د طالبانو حکومت د کار ملي کانفرنس داسې مهال جوړ کړی چې ښځې د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار محرومې سوي دي. د دولتي ادارو پخوانی کارکونکي نسرین وایي شل کالای ماموریت کړای خو د طالبانو تربیه واکمنې دوه وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې په کور کې نول سوي او له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ ده.
زه خپله ډوډۍ ګټونکی یم. د څلورو یتیمانو مسؤلیت لرم. زموږ اقتصاد کمزوری دی. درې کاله کېږي چې په کور ناسته یم. څوک زموږ خبره نه اوري. دوی ډېر په دې هڅه کې دي چې ښځې باید په کور ناستې وي.
یو شمېر اقتصاد پوهان سره له دې چې کار کول د یو هیواد د ټولو وګړو حق بولي وایي په افغانستان کې ګمارنې د مسلک او تعلیم رشتې پر بنسټ نه کېږي. اقتصاد پوه بشیر دودیال په دې اړه زیاته کړه
کار د ټولنې تاسو مسلم حق دغه استخدام او دغه د استخدام فرصتونه چې جوړیږي ټولنې ته ضرورت ده. په دې شرط چې مشروع اوسي او د تخصص او مسلک او د توانایي سره سم وي. متاسفانه په افغانستان کې بیلابیل شکلونه د بیکاری شته ده. ناکامل استخدام چدامي او شکل د بیکاری د دالرو
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي لومړنی کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا د راپور لمخي په 2040 کال کې په افغانستان کې نږدې څلیر ویس میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري او مرستندوی سازمانونه په دې هڅه کې دي چې یوازې 18 میلیونو ته مرستې ورسوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژره تر ژره له بندره خوشې کړي. سی پی جی په یو بیان کې د سیدی د یو پخواني همکار له قوله لیکلي سیدی چې د انارو میډیا په نوم یوټیوب چینل لره د جولای 14 له خپل زوی او فلم اخیستونکي سره یو ځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د بیان له مخې د سیدی زوی او فلم اخیستونکي وروسته خوشې شول خو نوموړی لا هم په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سیدی سمدستي او بې له کوم قید او شرطه خوشی او په افغانستان کې د خبریالانو زپل بند کړي. د طالبانو حکومت روسه د سیدی د نیولو په اړه سنتي ویلي. تاسو مهال چې په افغانستان کې خزي په اکثر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه بې برخې شوی، د طالبان د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار نوملای ملي کانفرنس جوړ کړی. په دې کانفرنس کې چې نن په کابل کې پرانیستل شو، د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون کړی و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د بیروزګاری او د کاري فرصتونو د جوړولو په اړه تګلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نه یوازې ښځو ته په ډېرو دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نشته، بلکې نارینه هم له بیروزګارۍ شکایتونه کوي. په کونړ کې د هاون مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان او یو ماشوم وژلی دی. د کونړ امنیه قومندانۍ پرون دیوی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دا کسان ټول دیوی کورنۍ غړي دي. د دې ولایت امنیه قومندانۍ ویلي پیښه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلی کې په کور کې د هاون مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. د امنیه قومندانۍ په خبره ټپیان د صدابات مرکزی روغتون ته انتقال شوی او ډاکټرانی روغتي حالت له خطره وتلی خی. د اروپا د هوا پیژندنې یو اداره وایي تیر شنبه د جولای 8 د نړۍ په کچه تر ټولو توده ثبت شوې ورځ وه. د اروپایي ټولنې د کوپرنیک د اقلیمي بدلون د خدماتو مرکز نن اعلان وکړ چې د ځمکې د کورې د تودوخې متوسطه درجه په دې ورځ د سانتیګریډ 18.9 درجې و. په تاسو حال کې چې د تیر کال په جولای کې د تودوخې لوړه درجه 18.8 وه. په تیر یو اونۍ کې د تودوخې څپې د متحده ایالاتونو، اروپا او روسیې پراخې سیمې وسوځولې. کوپرنیک مرکز روټرز خبری اژانس تایید کړی ده چې د تیر کال په جولای میاشت کې د دوی لخوا د تودوخې ثبت شوی ریکارډ د یک شنبه پورز مات شو. دا مرکز له 1940 کال راهیسې د هوا حالات څاري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سپر سره ظرف شوی منګه ستروشنای لار نه لرو منګه خیر حد تمایوسې خو به هم یو انسان کولای شي چې مثلا د مجلې مطالعه سره د کتاب مطالعه سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
دا غږ د زهرې جنت وو. نوموړی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځینه او پر مخ د لیک لوست دروازې بندې دي، د چاپي رسنیو لوستل او هغو ته مطالب ورلېګل له فکر بدلولو سره د زده کړې کچه هم لوړوي. د چاپي رسنیو په ډله کې یو هم د مینې مجله ده. دا مجله اوږد تاریخ لري، اوس یې 9 مګڼه له چاپ څخه راوتلې. د ځوانانو په خبره مینې مجلې د دوی د لیکوالۍ قلم ګړندی او شاعري
بهر روغ دننه ماتیم.
نن امدا موضوع چیرون ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، دی گانش میر ځوانانو په باور چاپی رسنه یار وخت په تیره بیا ووز چی لشپگم تولگی سخد دی پورتر تولگی و دینجونو پر مخ دی زدکر دروازی بندی دی دیری گتر وری تمامی دلیشی. خوله بعد مرغدی طالبانو لدویم زیلی واکمنه را پا دیخوا دیاد نظام دی بندیزونو او یا هم د اقتصادي مشکلات لوجه د نورو رسنیو په څیر ډیر شمیر چاپی رسنی هم دې ته اړې شوي چې خپل کار په ټپه ودروي. د مینې په نوم د مجلې مسؤلین وایي چې دوی هم د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته دوه کاله مینه مجله چاپ نشوای کړی، خو په دې وروستیو کې په دې توانیدلی چې د دې مجلې نه اتیومه ګڼه چاپ کړي. وړاندې تر دې چې د دې مجلې د مدیر مسؤول خبرې واورو، له دوو تنو ځوانانو سره چې په خبره مینې مجلې د دوی د سواد کچه لوړه کړي غږېدلی یو. زهره جنت هغه افغان پیغله ده چې د ګڼو نورو نجونو په څیر دام ګړې د لیکلوست ټولې لارې ورباندې بندې دي. هغه وایي مینه مجلې د زده کړې په برخه کې یوازینۍ بله ډیوه ده.
مینه مجله خو ما د خوخي له مجلو څخه یو مجله ده. کله چې زه ډیره کوچنی وم او زه د مکتب په دوره کې وم، نو زما پلاجان ما ته مینه مجله راوړله. په مینه مجله کې به ځینې داسې لیکنې وي چې زما ذهن یا زما زړه په خپل لور ته راکښ کو او زما به ډیره مینه پیدا کېدله د مینې مجلې سره. نو ما د مکتب دورې نه او یا که ونیسم د ماشومتوب نه د مینې مجلې سره مینه او هغه مې مطالعه کوله.
کوم مطالب دې ډیر پکې مطالعه کول د مینې مجله کې؟
د مینې مجله کې هغه مطالب چې زیاتره زمونږ د ټولنې پورې اړه لرله او هغه چې زمونږ په ټولنې کې به مثلا عیب ګڼل کېدل او خبرې به چې ډېرې زیاتې پټې وي او نه به بیانېدلې. مینه مجله هغه یوه د راز ټوټه وه چې هغه ښېګڼې هغه خبرې به په ډېر اسانه توګه بیانولې او په هغه کې به داسې ټکي لیکل کېدل چې کله به ما ولوستل نو زیاتره زمونږ ټولنې به هغه ټکي نه بیانول، خو مینه مجلې به هغه په ډېر زړورتیا او ښه توګه سره بیانول. نو همدا د دې لامل شوه چې ما د مینې مجلې سره ډېره زیاته مینه پیدا
که یوه بیلګه یې راته وایي. مثلا هغه څه و نورې ټولنې نه بیانول خو مینې مجلې بیانول، فقط یو کوچنی بیلګه یې راته وایي.
مثلا زمونږ د ټولنې کې د نجونو سره تاوتریخوالی، هغو د زده کړې څخه منع کول یا هغو په زور او جبر سره ودول، د هغو خبرو ته غوږ نه کېښودل. په مینه مجله کې به داسې ټکي ذکر کېدل چې مونږ باید هر یو ته خپل حق ورکړو، یعنی هر یو حق لري، مونږ باید د دې مخنیوی ونکړو، مونږ باید په لونو باندې تحصیل وکړو، هر انسان وړتیا لري. هغه کمې پېښې به چې تېرې شوې، هغه کمې کیسې به چې تېرې شوې، زمونږ خورګانو ملالې به لیکلي وي، زمونږ لیکوالانو به لیکلي وي، هغه به په داسې یو ژبه بیان کړې وي چې لوستونکي به په ځان کې راونغاړو او هغه به یو بلې نړۍ ته ویوړو.
اوس دا راته وایه، اوس د نجونو پر مخ باندې د زده کړې دروازې تړل سوی دي، څومره ښه ده چې دغسې مجلې مینې ورته ته نورې مجلې دوی ولولي او خپل معلومات تر یو حده پورې بشپړ کړي.
بالکل ډېرې ښې ټکې ته مې اشاره وکړه، دا چې مونږ ټولې په کور باندې او مونږ ذهنونه ډېر ستړي شوي دي، مونږ ډېر داسې تاوتریخوالي سره مخ یو، چې مونږ فقط غواړو چې یوه کوچنۍ رڼا موسي او مونږ هغې پسې روان شو، یوه لاره پیدا کړو. نو مینه مجله خپل هم چې زه په کور یم او هغه زه مطالعه کوم، هغه د دې لامل کېږي چې مثلا د روحیه ماته راکړي یا کومې کړنې یا کومې سختې چې تېرې شوې دي هغه بیان کړي او داسې راته راوښیي چې مثلا یو څه کېدونکي دي، شاید ښه لاره مونږ پیدا کړو، مونږ باید خپلې هیلې مړې نه کړو، مونږ باید خپلې هر څه مړې نه کړو، مونږ باید تسلیم نه شو. په همدې حالاتو کې هم د خپل ځان خپل وړتیا څخه استفاده وکړو، مونږ تیارو ته لاړ نه کړو، مونږ کولی شو چې مثلا کور کې زده کړه وکړو. نو مینه مجله چې دا زما په نظر خپل نجونو سره ته یا د نورو ته چې دا ډېرې مایوسه شوي دي او ډېرې خفه دي، کله دا مطالعه کوي یو ډول فکر ورسره بدلېږي او داسې یو انګیزه ذهن کې الي چې ښې ورځې به راشي، شاید دا تیارې تېرې شي. ځکه په دې کې داسې داستانونه داسې کیسې داسې لیکنې لیکل شوي دي چې هلته ډېر ښه خراب حالات راغلي، سخت حالات راغلي او بېرته روشنایي او رڼایي راغلي. نو دا کېدای شي لږ مثبت تاثیر زموږ په ذهن باندې ولري.
تاسو یادونه وکړه چې په کور کې زده کړه کېدلی شي تر هغه چې بېرته حالات سمېږي او مکتبونه او پوهنتونونه خلاصېږي. دا راته وایه چې غیر د مینې مجلې له مطالب نور هغه سری چې ته په کور کې اوس لولې،
خپله کې یو انسان خپل وړتیا ولري او ما مایوسه نه شي، خپله وړتیا مثلا له لاسه ورنه کړي، نو کولی شي چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي، آنلاین استادانو سي، داسې د مجلو څخه، د کتابونو څخه استفاده وکړي، هغه څه لیکنې چې لري، څه وړتیا چې لري، هغه خپله بیان کوي. اوس کله یو انسان خپله ښېګڼې لري، هغه تر پښو لاندې نه کړي. زه خپله اوس لیکوالي کومه، شاعري کومه، مطالعه کومه، فلسفه مطالعه کومه، چې شوي شاعران هغه سخت حالات چې تېر شوي دي هغه مطالعه کومه، هغه خلکو چې په هغه حالتونو کې درسونه ویل دي، زده کړې کړي دي، سخت
سختې تیرې کړې دي او بیا یو ځای ته رسیدلې دي. نو دا کېدای شي چې مثلا په کور کې هم یو څوک خپله روحیه ډېره مایوسه نه کړي. حال دا چې وضعیت داسې دی، ماحول داسې دی، ټولنه داسې ده چې موږ د صفر سره ضرب شوي، موږ هېڅ د روشنایي لاره نه لرو، موږ اخر حد ته مایوسه یو. خو بیا هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره، د کتاب مطالعه سره، د انټرنیټ څخه ځینو معلوماتو راغستلو سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي چې هغوی په واک کې لري، مجلې، اخبارونه، ټولنیزې رسنۍ دي، مګر دوی لغونه لیک لوست نه کوي، دوی وایي چې مکتب نشته، پوهنتون نشته، دا شیان په درد نه لګیږي. له خپلو تجربو نه هغو ته څه وایي؟ یعنی نه که چیرې اوس مکتب او پانتون نسته دام ګټور دي، تاسو خپل تجربه سره شریکه کړئ.
بالکل بالکل، ډېر خبرې ته اشاره وکړه. زه خپل یو خون کې مکنه او خپل می سنم کم دی، مګر کله چې طالبان راغلل ما په کور کې د یو کلاس جوړ کو چې زمونږ په کلی یا زمونږ په ماحول کې چې کوم جنکې دی هغه راتلل، یو ما سره بل لګ املا کار کوله، مګر هغه جنکې زه اوس د ځایانو کې ګورم چې هغه ډېر ښې ښې لیکنې کوي، ډېر ښې ښې شیان لیکي، مګر هغه سره ما دونه خورینډ کړي، ما کتابونه ورته نه چاپ کړی، ما ورته داسې مجهز ماحول نه دی جوړ کړی، ما داسې د مکتب او د پوهنتون په سبې نه، یوازې کور کې ما د هغې سره کار کړی دی، مګر هغو کې ډېر زیاتون راغلی دی. که انسان وغواړي نو کولی شي د هر څخه استفاده وکړي، که هغه مجله ده، که کتاب دی. هېڅکله د ځوانان یوسه کېږي، هغو د کوشش وکړي د همدې لارې څخه ښه استفاده وکړي، مطالعه دې وکړي، ځان دې یو ځای ته ورسوي. کله که د خپل شخص جوړ کړو، ځان دې یو ځای ته ورسوي. انټرنیټ نه درس ووایه، کتابونو مخه خو دې څوک نشي نیولی که نه، دا انټرنیټ چې ته په نورو ویډیو ګانو مصرف کوي، دغه درسې ویډیوګانې خو ستا مخه څوک نشي نیولی که نه، ستا ذهن خو څوک نشي بدلولی. که ته زما ټولنه خرابه ده، زما مخه نیولې ده، مګر ستا د ذهن مخه خو چا نه ده نیولې که نه، ستا د لیکونو مخه خو چا نه ده نیولې، ستا د لاس د وړتیا، ستا د ذهن د وړتیا مخه څوک نشي نیولی. خپله وړتیا د ښکاره کړه، همدا یې وخت دی. ویلیکه ویلیکه، ځان کېده، یو ورځ به راشي، یو ورځ به راشي، روشنایي به راشي. ما غوښتنه به دای چې دې حالاتو څخه نه مایوسه کړي، د مجلو څخه، کتابونو څخه، انټرنیټ څخه استفاده وکړي. دا مې یوه ښه لاره ده.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسي.
هیله کومه کور ودان. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
ایوان شینواری هم وایي چې د لیکوالۍ او شاعرۍ پایلې له مینې مجلې څخه کړې دي. ښاغلی شینواری هم په اوس وخت کې چې د زده کړو امکانات کم شوي دي، مینې مجلې ته د ورته چاپي رسنیو چاپېدل ډېر ضرور ګڼي. هغه مینې مجلې سره د خپل کار له پایلې وایي:
هغه وخت مونږ تازه مات ګوټ شیر لیکوالی مونږ کوله. هغه وخت کې د مینی مجلې غوړېدلې ګلان یو لړۍ شروع شوی و، د ځوان شاعران پکې معرفي کېدل. نو په دغه کې زما پیژندنه راغله او د شیر نمونه مې چاپ شوه پکې. لاغې نه وروسته نو زه ډېر زیات وهڅېدم او شاعري مې لا ښه شوه. زه تاسو ته ویلی شم چې د جمهوریت په وخت کې تقریبا د ننګرهار او د وروسته په کابل کې په ډېرو ځایونو کې ګڼ ویاندویان د همدغې مجلې له برکته روزل شوي وو، چې بیا یې ویاندوی کوله یا په بېلابېلو ادارو کې ډېر غټ خلک وو، مګر روزل یې همدغه مجلې وو. په شمول موږ په همدغه مجله کې وروزل شو. دې مجلې موږ ته په ځان باندې باور راکړ. تر ننه پورې موږ له مینې سره همکاري کوو. شاعري مو پکې خپره شوې ده، لیکوالي مو ورته کړې ده، همدغسې د نورو لویو لیکوالانو لیکنې راټولې کړې دي. او د مینې یوه ځانګړنه که زه تاسو ته ووایم، د نورو مجلو سره یو لوی توپیر د مینې دا دی چې نورې مجلې معمولا چې موږ لیدلې دي، هغوی چې پیل کړی دی دوی فکر کوي چې د دغه مجلې لویي او هغه معیار او باور به په دې کې چې د لویو خلکو لیکنې خپرې کړي. نو خو مینې یوازې داسې نه دي کړي، مینې د لویو خلکو تر څنګ ځوان لیکوالان هڅولي دي لیکلو ته، او د دوی لیکنې خپرې کړي، دوی په ځان باور کړي او ډېر لوی لوی لیکوالان ترې اوس جوړ شوي دي.
مخکې تر دې چې نورو پوښتنو ته راسو، تاسو ویل چې د لومړي ځل لپاره تاسو شاعري په مینه کې چاپ سوله، کېدلی سي یو هغه شعر راته زمزمه کړئ چې هغې تاسو ته ډېر شهرت در بخلی وي؟
ما لومړنۍ شاعري وه، په هغې ځینې په فکري او هنري لحاظ باندې نیمګړتیاوې لرلې چې هغه شاعري بیا ما د خپلو شعرونو نه لرې کړې ده، په ذهن کې مې نه ده پاتې. نو که بیا تاسو غوښتل بیا به یو بل شعر زه تاسو ته دغه کړم.
فرق نه کوي، یو بل شعر که اوریدونکو ته تاسو زمزمه کړئ ډېر به ښه وي.
تا کړه ماته ژمنه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم، سقراط د زمانې يم او لټول اتنه ماتیم، دا مې لویه سادګي چې لپخلا دخمنه ماتیم، او له یو کانی زړه میوند له یو ګل بدن ماتم دغه یو فلن بهر کې غزل
ډیره زیاته مننه قلم مولا تاند اوسه راځو دې ته چې ځوانو او ریدونکو ته باید تاسو پیغام څه وي چې اوس که مثلا د زده کړې زمينه ډیره په افغانستان کې نه ده مسايده دوی دغه سي چاپی رسنه ول ولي خپل معلومات بشپړ کړي ام خپل لیکل ور وليږي ام هغه چاپی رسنه کوټه یې سي هغه کور کې چې کوم انجن دي د دوی خوان دي د دوی مان دي له زده کړې لري دي دوی وګوري په دې رات خبرې کوي چې د ځوان نسل لپاره چاپی رسنه اوس په افغانستان کې څومره مهم دي
چاپی رسنه په ټوله نړۍ کې ډیره مهمه همدی لبد مرغه په افغانستان کې چې هر څه کې افراط شوه دی د غسی ټولنیز رسنې چراغ لیک پدې کې هم موږ افغانانو ډیر زیات افراط وک د کتاب مجلې او ورځپانو زې هم فیسبوک ته ورک حال دا چې فیسبوک د ورځپانو زې نشنیولې لکه څنګه چې په نور نړۍ کې کتاب او اخبار خپل ځای لري درس کې په افغانستان کې هم ګوري د مطالعه هغه کمی ګټي محسوسي ګټي چې ما لیدلې دی او احساس کړم دی هغه دا دی چې مطالعه یو خو زموږ معلومات پراخوي او دا مطالعه چې د چاپی رسنې او د زموږ په ذهن کې ډیره خچینی اخست نه خکولې شو نسبت هغه مطالعه ته چې هغه د شیشي مطالعه د موبایل یا د پی ڈی ایف یا د کمپیوټر هغه نه دا چاپی رسنې یو خو موږ هر ځای کې ګرځولې شو ځان سره که په موټر کې که په لارې که په هر ځای کې وي دا ځان سره ګرځولې شو حال دا چې موبایل او انټرنیټ په هر ځای کې نه کار کوي او نه په هر ځای کې ګرځول ممکن دي او نه په هر ځای کې رسیدل ممکن دي مګر کتاب دا او بل لري چې په هر ځای کې ګرځولې شو بل خبره دا ده چې د دینه چې کوم اخست کیږي غل د شیشي له مطالعې نه کیږي ما په خپل زما فکر ته چې کوم وسط ور کړی دی زه بيخي په پوره داوی سره وایم چې دا د مجلو برکت دی دا د کتاب برکت دی زما فکر ته چې کوم وسط ور کړی زما تخیل ته چې کوم ود ور کړی دا زما منطق چې کوي شوی دی زما دلیل چې کوي شوی ما ته چې کوم فکر را کړی دی نو دا مجلې را کړی دی دا زموږ حوصله ډیری او مونږ کې انسانيت او سړیتوب هم روزي مطالعه ځکه چې تلته د ادبیات او اړوند مسائل وینو ادبیات خود مینی او انسانيت دویم نوم دی درس نور هنرونه هم په هغه کې کې نقاشي د موسیقي یا نڅا یا نو دا د مینی او انسانيت او سړیتوب دویم نوم دی نو کله چې مونږه مطالعه کوو تمن په مجله کې ډیر مزامین هنري وي او مونږ کې انسانيت او سړیتوب پوزي به به موږ چاته zarar نه رسو به به موږ خپل اولاد ته په نه خبره نه قاریغو هغه به نه وو هغه به نه ټکو درک مو قوی کیږي تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ درک هم قوی کوي به خپل اولاد درکولې شو خپل مېرمنه درکولې شو خپل خويندې درکولې شو او په ډیرو عادي او کلتوري مسایلو کې هغه وحل تکول ته موضوع نه بوزو یعنی هغه نو هو نه ټکو هغه درکو دا ټول د مجلود او د کتابونو برکت ده
د مینی مجلې مدیر مسول عزت الله زواب وایي چې د اقتصادي ستونزو له وجې د مینی مجلې د کارکونکو شمیر کم کړی دی خو بیا یې هم هڅه دا ده چې لوستونکو په تیره بیا ځوانانو ته داسې څه وړاندې کړي چې ګټور ورته تمام شي د نوموړي خبرې په مرکه کې اورو
مینه مجله نوی گنا نه تیما شماره چې دا چاپ شوی دا څو ویلتونو ته ورسیده او زه هلی زلی کوم چې یو آسان لار پیدا کوم چې د مینه مجله یو څو غنی اروپا امریکا او کاناډا ته التاغه پرهنګین یا علاقه مندان یا زمنګ ملګری شې چې غویم تم دا مینه مجله ورسیږي د دې لګلو نه لا فارغ شوی نه ما او دا مل ټول زین نه دی استولی وو نه وشو چې دا نوی غنه چاپ شو
د مینی مجلې پاک لرتوایا شروع مو څه وخت کړی و بیا کومه وقفه هم پکې راغله رانغله
په 2002 کې ډیر لسو یو تل مریضو البته هغه وخت کې زه په ننګرهار پونتل کې ماسلو ما نو دا مجله ما پیل کړله لومړی غنه هغه وخت کې چاپ شوله به څو ځل دا سي زني غواخونه زني ننګونی وی هغه وخت کې دا مجله د ننګرهار نه خپرېدله چاپ په پیښور کې کې هغه لمړنۍ کلونو کې چې هغه پاسپورت او ویزې ته اړتیا نه و پیښور ته تګ اسانه وو په دې ورسته کې دا مجله کابل نه خپرېدا مونږه څو کال کېږي 15 کال وشو چې دا مجله د کابل نه چاپ کېدله د مجله چې و ډېر بازار او اوسي بازار داسې کمرنګ غوندې دي یو څو هغه سو هغه کورونا په محل چې بازارونه و تړل شو به هغه نرستا نظام دغه شو بدل شو دی وخت کې به ځنی خونځي او خزی دیزی سړی دی نزی او سړی دیزی خزی دی نزی نو اغاز ډیر خلکو دند لاس اور کړی یار ډیر لوستي خلک او زمونږ هغه د مجلې په خوانی لوستون کې چې واړه د دې مجلې سره یو ځای رالوی شوي وو هغوی اکثره هیواد پرېښودو ته اړ شو د مجبورۍ له امله نورو ځایونو ته لاړه نو موږ غواړو چې ځینې هغه دوستان د ځان سره وساتلی شو البته هغوی هم دا غوښتنه لري چې زمونږ هلته چې کورنۍ دي په بهر هیوادونو کې هغوی باید خپل فرهنګ او خپلې ژبې سره تړلی پاتې شي.
بله تاسو راته وایئ چې په دې مجله کې کوم مطالب خپرېږي او دا څومره ځوانانو ته اړوند دي؟
البته اوس ډېره هلې ځلې په دې برخه کې کوو چې دغه نجونې چې هغه د ښوونځیو نه پوهنتونونو نه محرومې دي او ځوانان ساده مطالبو ته چې او د هغوی په ژبه باندې او هغوی که کم لیک لوست هم وکړی شي چې هغوی ته یو څه زده کړي بل د کورنیو دپاره نو دلته شته داسې مطالب موږ سره ځینې پخواني تجربه کاره ژورنالیستان همدغسې استادان لیکوالان شاعران ملګري شته چې د محتوا په اړه هم لارښوونې او د هغوی ګټورې او همدارنګه موږ ته کار هم کوي د طلبانه د دوی لیکنه ولسونو ته رسیږي تنزیه شیان هم پکې ځینې د ماشومانو دپاره کیسې هم پکې ځینې د ځوانانو دپاره پکې سیاسي او ټولنیز مطالب هم وي ځینې یو وخت پکې بعضې وخت کې پکې یو ساینسي لړۍ هم چلیږي هنر برخه هم پکې د هنر د فلمي ستورو یا د لوبغاړو برخه ده د کرکټ او د نورو لوبو نړیوال لوبغاړي که کورني لوبغاړي د دغو ژوندلیکونه مخورو شخصیتونو سره د ادبیاتو د استادانو سره د مینه مجله کې په دې نهاتیا ګڼو کې آرې ګڼه کې یوه مرکه خو خامخا ما کړې ده او هغه هم پکې خپره شوي.
بله در ته وایه چې نشرات مو څومره وخت پاس وي یعنی په څومره وخت کې تاسو یوه ګڼه چاپ ته وړاندې کوئ او د لوستونکو واک ورکوئ؟
د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته یو دوه کاله صبر مو کړ ځان مې لږ د دوی په پالیسۍ او په هغه نشراتو پوه کړ بیا مې چې پیل وکړ ما هو هڅه کوله چې زه دوه میاشتو کې باید دا ګڼه چاپ کړم یعنی دوه میاشتې نه شي چې یو میاشت کې هغه د چاپ ته چمتو او چاپ شي او په دا بله میاشت کې توضیح شي نو دوه میاشتو کې ځکه چې زه اوس هغسې دفتر هغسې ټیم او پخوانی غوندې نه لرم بل دغه پوهنتونونو کې چې محصلین دي او البته د لیسو ځوانان هم یو نیم پیدا کېږي چې یا لیکلو کې یا ژباړه نو موږ بیا یې خپله هڅې کوو چې هغه لږ دغه ته خپرولو ته چمتو کړو د دې په خاطر هم چې دا ځوانان وهڅول شي تشویق شي چې د لیکلو سره یا لوستلو سره مینه پیدا شي د ځوانانو ذوق هم پکې پالو.
بله تاسو ویل چې دوه کاله د حاکم نظام نه وروسته د تاسو په چاپ کې ځنډ راغی علت دا و چې ځان د دې خلکو په پالیسۍ باندې پوه کړئ راته ویلی سئ چې څومره بدلون د تاسو د مجلې په چاپ کې راغی څومره هغه خپلواکي مو له لاسه ورکړه څومره سانسور هم پکې راوسته؟
دوه ګڼې چې ما چاپ کړلې نو بیا نه وروسته داسې یو پیښه وشوله چې زه څه وخت لپاره بندي وم خو څو ځل داسې پوښتنه شوې ده چې جواز مال چې جواز خو موږ لرو هغه پخوانی جواز او سانسور خو موږ خپل دلته پوهېږو چې دا فرمانونه راځي یا اعلامیې راځي خو خبره دا ده چې موږ وایو چې د دې ښوونځیو او د پوهنتون د نصاب تر څنګ ځینې نور شیان هم باید ځوانان چې دي هغه یاد ولري یا رسنیو سره دلته دا د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر کمزور او د خوانه بیا رستم کې که سخه مو بیا هم ډیر خنه
په اوس وخت کې چې لشپاګم ټولګینه د پورت انجنونو پر مخ د خوانځي او دروازې تړلې دي او په نور خوانځي او کې مالباته د زده کوونکو لقوله اسی درس نسته لکه دوی چې غواړي په انتونم امدغه سي او لبلې خوا تاسو د فیسبوک او نور ټولنیزو رسنوي یادونه وکړه چې ځوانانو غته مخه کړي په دغه سي وضعیت کې د لچاپی رسنۍ سره مرسته کول غته مطالب ورکول بیرته چاپی رسنۍ مطالب لوستل دا څومره ګټور تمامېدلی سي د دې ګټې راته وایي چې ځوانان په اوسنیو د افغانستان شرایطو کې چې د زده کړې زمینه ډېره کمه مسایده ده داسې ډول مجلو ته لکه مینه مجله چې د مخه کړي څومره دا مهم ده؟
ډېره ګټوره په دې ده ډېر کله چې زه کومې سیمې ته ځم خوست ته ځم یا بل ولایت ته ځم یا ننګرهار کې کومې ولسوالۍ ته ځم اشنا هغه به ما ته ویل چې زر ګڼې ما د پاره زیاته چاپ کا ځینې وخت به پیسې هم مخکې رالېږلې ما به ورته ویل ته دا څه کوې زه د ښوونځیو کې اوسې د هڅولو په پار باندې ځینې ښوونځیو ته ویې شم نو دغسې دوستانو په ننګرهار کونړ لغمان کابل غزنی کندهار میدان وردګو دې ځایونو ته به مینه مجله تلله هغه وخت کې
ځوانانو ته څومره ګټوره تمامېدلی سي د
خپرول مجلو لوستل لدونه هغه د خپل سواد کچا لوړول څومره ښه د ځوانانو ته
ډیر کله په ځوانانو ډیره لیګلې موږ به په بیلابیلو موضوعاتو باندې یا په بیلابیلو تورو او پیل شوو لنډۍ غوښتې لیکونه به یې رالیږل. هغې وخت کې مونږ یعنی لس دولس مخو پورې یوازې لیکونه د خپلو لوستونکو لیکونه او بیا لنډ لنډ یو پرګراف ځواب او یو پرګراف د هغوی لیک دغسې به لس پنځلس مخونو کې لیکونه خپرېدل. هغه لنډۍ به خپرېدې، متلونه به خلکو کلو نه رالیږل. خلکو به چې لنډۍ رالیږلې هغه چې مونږ لیدل یا به په رسنیو کې یا به اطلاعات اړوند څانګو کې فرهنګي کارونو کې به بوختو او یا به ډېر غټ غټ خبر اعلانو په نړیوالو رسنیو کې، ځکه چې هغه علاقه او شوق به یې د لوستلو نه شروع شوی و. موږ به دا نوي ټوکې د لیکوالانو په نامه باندې چې هغه چا به نوی شعر شروع کړی او شعر به یې لکښو، د هغه د انځور او د هغه د یو شعر یا دوه شعرونو د نمونې او د هغه د لنډ ژوند لیک سره خپرولو به دا به په ښوونځیو کې و. نو هغوی به بیا ډېر هڅېدل او تشویقېدل.
غوښتنه څه ده څومره برخه واخلي نه یوازې مینه مجله کې نورو مجلو کې څومره د مطالب ولولي څومره مطالب ورته ورولېږي ځوانانو نه تاسو څه غواړئ
چې دا مطالعې فرهنګ په دودولو کې د خپل ولس سره مرسته وکړي. ځوانان باید کور ته کتاب ویسي، هلته یې د هغه خورکۍ او د هغه مورجان هم ولولي. کور کې چار یو لوستي هغه نورو ته دي، دغسې اخبارونه او مجلې کتابونه ژباړل شوي او کلیکل شوي دا باید ولولي. اخبار پیدا کې ورسپانه پیدا کې یوازې په دغه فیسبوکونو کې او په دغه کې ټلیفونونو کې چې بوخت پاتې شي دا د دوی په تاوان هم ده. اوس په اکثره ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته دي چې بس هغه میندو پلرونه یې په ټلیفونونو هم اخته کړي دي او بس بل شي ته لاس نه وړي. نو د دې په خاطر باندې موږ ځینې انځورونه هم په دې مجله کې او ماشومانو دپاره داسې د لنډو لنډو جملو لرونکو کیسې هم نشروو. نو د دې په ځای دې کور ته دې کتابونه ویسي، مجلې دې ویسي، اخبارونه دې ویسي.
بالې جواب صاحب درته وایي چې همدا اوس په کوم شمېر ځوانان د تاسو سره په کار باندې بوخت دي د مینې مجلې په لیکلو کې په نورو چارو کې په کوم شمېر ځوانان دي در سره؟
سیدې اته نه تر لسو کسانو پورې ما سره که ورته مجله ور په شاکه موړي هم ولایت ته وړي اډې ته هم رسي یا په پلور کې موږ سره مرسته کوي د چاپ په برخه کې او ځینې نور دوستان دي چې هغه د سپری لانس د خدای پر رضا باندې تاو دي. ښځې او نر همکاران شته دی چې اوس اکثره چې دي په خارج کې دي، د وطن نه د باندې دي، هغه په دغه ژورنالیستیک کار کې ملګري دي.
جواب صاحب یو نړۍ مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خدای تاسو سره ښه وکړي، سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا و دې یو نه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
سمست ځواني لری غاړه شوازی سوي ګرځي پند خرو نه خرو خلگو دی زما زڑ گو جانا دی زما زڑ گو جانا دی زما زڑ گو جانا زما داخل وه نئی زڑ گئی واری او سڑائی زڑ گئی تل مدام جڑا کمی واری لماستا گرانائی واری لماستا گرانائی واری لماستا گرانائی نوار مطا یار بستی و سور سایارا وسیو ملا تھا بیزار زبیا مرا سیارا زبیا مرا سیارا زبیا مرا سیارا سپینرز مالا لئے تھے گورز مازڑ گئے تھے تل بدی آری ماتس رنی مئی تھ
شموزین سار تنها خلق پر مهگران والا حیوان شاعری لکھی وای مو شیروان اشنا وای مو شیروان اشنا وای مو شیروان اشنا نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوز بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران.